مشال ریڈیو تا ستړي مشهي د مازیګر 15 بجې دی نن د ګل راز او د 2013 کال د اپریل 13 نیټه د ظفر خنداسات مو په دې خبري ساتګر کلی کوم و روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورتونه هم تاسو لپاره لرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه خبرونه اورو
افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کابل شهر په نننی دوو ځانمرګو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 9 رسیدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم نن د شمالي وزیرستان په سفر دی. امریکا مشال ریډیو ته پخلی کړی چې واشنگتن یوکرین ته جیویلن نومې ټانک ضد توغندي سپارلی دي. اوسم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کابل شهر په نننی دوو ځانمرګو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 9 رسیدلی او 9 ژوبل دي. د دې وزارت ویاند وحید مجروح مشال ریډیو ته وویل چې دا شمېرې لا هم حتمي نه دي. د افغانستان د خبریالانو خوندیتوب ټولنې ویلي چې په برید کې 9 خبریالان وژل شوي چې پکې د ازادي راډیو خبریالان عبادالله حنانزای، محرم دورانی او سباون کاکړ هم شامل دي. فرانس پریس خبري اژانس وایي د اژانس د کابل کې د چیف فوټوګرافر شامرای فیضی هم وژل شوی. د افغانستان ولسمشر ویاند دوا خان مینهپال نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې پیښې غندنه وکړه.
د افغانستان د خلکو دښمنانو دا وښودل شي دوی د افغانستان هر طبقه په نشه کوي. په دې معنی چې د دوی جنگ د افغانستان د ټول ملت سره دی، بیا په ځانګړي توګه د رسنیو له کورنۍ سره.
د کابل د امنیت کمانډانی ویند حشمت سانګزین نن سهار مشال ریډیو ته ویلو چې دوهم ځانمرګي بیتګر د خبريالانو په جامه کې وو. ویډیو کیمرا سره وو او د خبريالانو او امدادي کارکونکو په منځ کې ځانته چودنه ورکړه. د برنج ځمواري د عیش وسلوالي ډلې منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم د نن د شمالي وزیرستان په سفر دی. پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویل شاید خاقان عباسی به د غلام خان بندر د نوي جوړ شوي ټرمینل، میرام شاه بازار او بس ټرمینل پرانسته کوي. د دې ترڅنګ به هغه د قبایلي مشرانو جرګې ته وینا کوي. خو د شمالي وزیرستان مشر ملک اکبر خان مشال ریډیو ته ویل باید د سفر پر ځای له دوی سره شوي ژمنې پوره کړل شي.
وزیر اعظم چې کیم ټیم باندې کیم غاتاسي عوامه تدریمی تاسو ستته دی وزیرستان رنگ دا نه بیا سیک دا غوړي چې سیک تا اغه کاسونه ته دا فریاد ورافي عملی چار په چار دو امن بیا خرو په زی روندا امن و تر کی غوړي. بس
د شمالي وزیرستان خبريالان هم شکایت کوي چې د وزیر اعظم د سفر د ریپورت کول لپاره دوی نه دی روښتل سوي. خپل بد حکومت دانه دی ویلي چې ولې دا ځای خبريالان نه دی وربلل سوي. د پښتون شورنې غورزنګ پروند سواد په کابل ګراوند کې جلسه وکړه چې پکې د سواد ترڅنګ د هواد له بیلابیلو سیمو په زرګونو خلکو ګډون وکړ. په دې جلسه کې د سواد په سلګونو هغو ماشومانو، مېرمنو او بډاګانو هم ګډون وکړ چې د کورنۍ غړي یې لا درک کړل سوي دي. جلسې ته په وینا کې د غورزنګ مشر منظور پښتین وویل د دې هواد ټول قومونه آئین یو ځای کړي دي، په کار ده چې امنیتي ادارې د دې احترام وکړي.
دلته مختلف قومونه دي، په دې ملک کې اوسي، د پنجاب، د پښتون، د سندي، د بلوچ، د گلگیر، د چترال خلکو یو رشتا ده، د یو آئین لاندې دي، نور د یو بل کاکا او ماما نه دي. دلته که څوک آئین ماتوي بیا زمونږ ټولې رشتې ماتیږي.
پښتون ژغورنه غورزنګ له حکومت غوښتنه کوي چې له قبایلي سیمو د ماینونو پاکولو، د لادرکه پښتنو معلومولو او یو شمېر نورو غوښتنو په شمول د حقایقو په ډاګه کولو او پخلاینې لپاره د کمیشن جوړ سي. د پاکستان فوج وایي د دوی ځینې غوښتنې جایزې دي او په کار ده ومنل سي. په کابل کې د امریکا سفیر پروند اعلان وکړ چې هیواد په افغانستان کې د بشر دوستانه هڅو لپاره 30 ملیون ډالر مرسته کوي. جان باس د مالی مرسته د امریکا په سفارت کې د انځورونو یو نندارتون ته په وینا کې اعلان کړ. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دې نندارتون کې ګډون وکړ. د امریکا سفارت په اعلامیه کې راغلی چې د 30 ملیون ډالر به له جګړو څخه پر اغېزمنو خلکو له پاکستانه په تازه رستنو سو کډوالو او په دې په پیښو کې د ځپل شوو کسانو په اړتیا ولګېږي. د امریکا د سفارت په پرونی نندارتون کې له جګړو او طبي پیښو څخه د زیانمنو شوو کسانو او بې ځایه شوو افغانانو انځورونه نندارتون ته وړاندې شول. امریکا مشال ریډیو ته پخلی کړی چې واشنگتن یوکرین ته جیویلن نومې ټانک ضد توغندي سپارلې دي. د امریکا خارجه وزارت یو چارواکي نن د مشال ریډیو انګریزي څانګې د پوښتنې په جواب کې وویل چې جیویلن نومې توغندي وار له مخه حواله شوي دي. په واشنگتن کې په دې اړه ډېر تاوده بحثونه شوي وو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې مخالفت کړی و. خو ویل کېږي چې سپینې ماڼۍ د ډسمبر په میاشت کې د جیویلن توغندیو د خرڅلاو منظوري ورکړه. ماسکو پر دې اعلان سخت غبرګون ښودلی و او د روس بهرنیو چارو وزیر ویلي وو سرګی مرستیال وزیر سرګی ریاکوف پر امریکا نیوکه وکړه چې د پوینا جنگ ته ترغیب ورکوي. د امریکا د خارجه وزارت اعلان لمخه په واشنگتن او اوکران کې دوه سرچینو د نوم څرګندولو په شرط مشال ډو ته د جویلن توغندیو کیف ته ورکو د سپارلو تصدیق وکړ. خو دواړه دا نه وویل چې توغندي څه وخت اوکران ته رسېدلی دي او نه یې دا په ډاګه کړه چې ټول توغندي رسول شوي دي او دا چې چیرته ځای په ځای کړل شوي دي. خارجه وزارت د توغندیو د ورکړې ته تصدیق پرته په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان د ازبکستان په دې هیله په د ازبکستان د ورځنی رسمي سفر پیل کړی چې لاغي و سره اړیکې او کاروباري راکړه ورکړه پیاوړی کړي. ښاغلی اردغان د یکشنبې په شپه تاشکند ته ورسېد او د ازبکستان او ترکیه ترمنځ په اقتصادي غونډه کې به ګډون کوي. په غونډه کې به د ترکیه شاوخوا 200 لوړپوړي چارواکي او د بیلابیلو ترکیه کمپنیانو سوداګر شرکت کوي. ازبکستان ته تر روانېدو لمخه د استنبول پر اتاتورک هوایي ډګر له خبریالانو سره د خبرو په مهال رجب طیب اردغان تمه وښودله چې ترکیه او ازبکستان له لاسه ورکړل شوي فرصتونه بالا ولای سي. د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ښاغلی اردغان د سفر پر مهال به دوه اړخیزه اړیکې او د سیمې حالات بحث سي. ټاکل شوی ده چې د ترکیه ولسمشر د ازبک پارلمان ته وینا او د مئی پر لومړۍ نیټه به د تاریخي ښار بخارا سفر وکړي. د شام سرکاري رسنۍ وایي د هیواد په شمال کې د یکشمې په شپه په سوي توغندي برید کې شپږ ویشت حکومت پلاوه جنګیالي چې زیاتره ایرانیان دي وژل شوي دي. د شام خبري اژانس سنا نن د یو پوځي سرچینې له قوله ویلي چې د حلب او حما مختلفو ځایونو د ده په وینا د نوي تیري له مخې د دښمن توغندیو په نښه کړي دي. د شام بشري حقوقو د څارلنې میشت سازمان ویلي داسې برېښې چې دا برید اسرائیل کړی دی چې له مځکې څخه تر مځکې پورې د ویشتونکو توغندیو یو ډیپو هم په نښه کړی دی. د خبرونو پای اوس هم فرخند اسد د موسم او کرنسي حال درکوي.
یو امریکایی ډالر په یو سل اتلس روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او په یو سل اتلس روپۍ سلویخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند یو سل دوه شپېته روپۍ پنځوس پیسې، یو سل درې شپېته روپۍ پنځه ویشت پیسې. یو یورو په یو سل دوه سلویخت روپۍ پنځوس پیسې اخیستل کیږي او په یو سل درې سلویخت روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. د سعودي عرب ریال یو دېرش روپۍ شل پیسې او یو دېرش روپۍ سلویخ پیسې. د متحده عرب امارات درهم په دوه دېرش روپۍ اخیستل کیږي او په دوه دېرش روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په یو روپۍ درې څلوېښت پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ پنځه څلوېښت پیسې خرڅول کیږي. او اوس هم د موسم حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به د تودوخې کچه زیات نه زیات اته دېرش او کم نه کم څلېرېش، په بنو کې به یو څلوېښت او اوویش او په کوټه کې به زیات نه زیات دوه دېرش او کم نه کم نولس ډیګري سینټي ګریډ وي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه او تازه ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې واوري افغان چارواکي وایي نن د کابل په ځانمرګو بریتونو کې نه ویشت تنه وژل شوي او د سلویښتو زیات نور ژوبل دي.
بیا په ځانګړي توګه د رسنیو له کورنۍ سره شپه کې نن ستاسو د راډیو په شمول د څو رسنیو خبر اعلان شهیدان او زخمیان شو.
د کابل په نننیو بریدونو کې د مشال ریډیو د افغان څانګې درې خبریالان عباد الله حنانزه، سباون کاکړ او محرم دورانی وژل شوي دي.
د اسلام هغه سپیڅلې دین هغه واقعاً چې
د افغانستان د مقدس خاورې د فاميلي کاروان تر نامه لاندې
د پروان ولایت د دارون علوم په مدرسه کې د ماین د چادون لخ.
د پاکستان وزیر اعظم نن د شمالي وزیرستان په سفر دی او په سوات کې د پښتون اژغورن غورزنګ جلسې ته د لادرکو خلکو د کورنۍ او حال درکو.
ته اوسه پوری دا اوس دویم کال دی د ملاقات نه دی شی، په درې نیم کال ملاقات یې راکو، دا درې کاله بس لاړو رالو ملاقات پیرا ته وی او ایدر وزي بی ګنا دی، در وزي بی ګنا.
د مشال ترڅنګ یې باورې تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په کابل کې نن په دوو ځانمرګو بریتونو کې د مشال ریډیو د افغان څانګې درې خبریالان عباد الله هنانزه، محرم درانی او سباون کاکړ وژل شوي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په دغو ځانمرګو حملو کې 9 تنه وژل شوي او د سلویختو زیات نور ټپیان دي. چارواکي وایي نن سهار لومړی بریت په 9 امنیتي حوزه کې وشو، لږه شیبه وروسته بله حمله هم وشوه. فرانس پریس ویلي د دوی یو عکاس یا فوټوګرافر شامرې فیضی هم په وژل شو کې شامل دی. داعش وسله والې ډلې د دې حملو ذمواري منلې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار پامیر ساحل اورو.
د کابل د دوشنبه د ورځې په ځانمرګو بریدونو کې د ازادۍ راډیو چې د مشال راډیو همکاران هم دي، درې خبریالان عباد الله هنانزی، سباون کاکړ او محرم دورانی وژل شوی دي. تر دې مخکې چارواکو یوازې د هنانزی او د دورانی د وژل کېدو تصدیق کړی او کاکړ په ژوبل حالت کې په روغتون کې و چې وروسته یې ساه ورکړه. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې ځانمرګو حملو کې 9 تنه وژل شوي او 9 ټپیان دي. چارواکي وایي د دوشنبه پر سهار لومړی برید په 9 امنیتي حوزه کې وشو، لږه شیبه وروسته بله حمله هم وشوه. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند حشمت ستانکزی مشال راډیو ته ویل چې دویم ځانمرګي بریدګر د خبریالانو په جامه کې وو چې ویډیو کیمرا هم ورسره وه. د خبریالانو او مرسته کوونکو ډلې په منځ کې چاودنه وکړه. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب اداره وایي په بریدونو کې د وژل شویو خبریالانو شمیر 10 ته رسیدلی دی. اژانس فرانس پریس وایي د دوی یو عکاس شامرای فیضی هم په وژل شویو کې شامل دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په ششلرک کې حمله غندلې او په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې پر خبریالانو او ملکی وګړو حمله وحشیانه، غیر انساني او غیر قانوني کار دی. کمیسیون پر هغه ډلو چې پر بیګنا وګړو خونړې حمله کوي غږ کړی دی چې له داسې جنایتونو دی لاس واخلي او د بشري حقوقو اصولو ته درناوی وکړي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی ویلي چې په کابل کې په چاودنو کې د بیلابیلو رسنیو خبریالان وژل شوي دي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر مشال راډیو ته وویل د حملې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ازادۍ د دښمنانو کار دی او غندي داعش وسله والې ډلې د حملو ذمہواري منلې ده.
اوریدونکو تاسو واورید، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ششترک کې پر ننیو انتحاري حملو کې 9 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب اداره وایي چې په دغو بریدونو کې ټول 10 خبریالان وژل شوي دي. د مشال ریډیو همکار د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دواخان مینپال سره په دې اړه په کابل کې خبرې کړې دي.
د نن کونړی پیټي ټول قربانیانو ته د هغوی کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوم. خدای دې شهیدان وبخشي او خدای دې زخمیانو ته عاجله شفا ورکړي. وکم د یو بشري جنایت د افغانستان د خلکو دښمنانو دا وشو لري چې دوی د افغانستان هر طبقه په نشه کوي. په دې معنی چې د دوی جنګ د افغانستان د ټول ملت سره دی، یا په ځانګړې توګه د رسنیو له کورنۍ سره. چې په هغه کې نن ستاسو د راډیو په شمول د څو رسنیو خبریالان شهیدان او زخمیان شو، تاسو ته او د نورو رسنیو کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوو. د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړی دی تر څو دغه پیښه وڅېړل شي. په ځانګړې توګه د شهیدانو له کورنیو سره، د زخمیانو سره، هغوی سره د مرستې عاجل اقدامات کېږي او پیښه په اړخیز ډول باندې څېړل کېږي، او د دې لپاره چې څنګه موږ په راتلونکي کې د داسې پیښو پر مهال باندې د خبریالانو ساتنه وکړو. په دې اړه باندې امنیتي مسؤلینو ته جدي سپارښتنې شوي.
مینپال صاحب، دا پیښه تر ډېره داسې ښکاري لکه په مستقیمه او قصدي توګه چې خبرنګاران په نښه شوي. مخکې تر دې به خبرنگاران یا رسنۍ د داسې پیښو یا څنګزنی قرباني وي، آیا تاسو هم داسې فکر کوئ او که فکر کوئ چې خبریالان یا رسنۍ په مستقیمه توګه په نښه شوي ځانګړو څېړنو ته اړتیا ویني؟
په دې کې شک نشته چې دا برید لومړی زموږ پر امنیتي سرتیرو تر هغه وروسته مستقیما خبریالان په نښه شوي دي. او لومړی څېړنې ممتاز شي سره کیمرا دا د خبریال په جامه کې التزام رسولی دی. د ژورنالیستانو په منځ کې انفجار کړی دی. نو دا ښکارا ده چې رسنۍ په نشته وی دی او دا د رسنۍ په وړاندې باندې اول برید نه دی تر دې مخکې هم
مینپال صاحب څو ورځې مخکې په کندهار کې یو ژورنالیست ووژل شو. په نورو سیمو کې هم مدني فعالان ژورنالیستان تر تهدید لاندې دي او نن په کابل کې دا ډول پیښه وشوه. تاسو خپله د رسنیو د کورنۍ غړي پاتې شوي او اوس مو په داسې یو حکومتي برخه کې کار دی چې تړاو او تعلق مو له رسنیو سره دی. که دا ډول پیښې دوام کوي فکر نه کوي چې د بیان ازادي او د رسنیو راتلونکی تر شدید تهدید لاندې دی او عاجلو اقداماتو ته به اړتیا وي؟
قبلا د دغو جنایتکارانو هدف هم همدا دی چې دوی یوازې رسنۍ نه ټول مدني نهادونه په نښه کړي دي، دوی مقدسات په نښه کړي دي. که وګورې په ننګرهار کې په مساجدو باندې حملې وشوې، په ښوونځیو باندې حملې شوې، حکومت دې ته متوجه دی چې همدغه ټول قضایاوې وروستۍ قضایاوې څېړلي دي او دې نتیجې ته رسېدلی دي چې د رسنیو د مدني فعالانو سیاسینو د دغو ټول قشر په ساتنه په مجموع کې زموږ مسؤلیت.
تاسو د دواخان امینپال خبرې اورېدلې چې زموږ همکار اجمل اند ورسره د کابل د نننیو بریدونو په اړه خبرې کړې وي. څنګه چې تاسو وړاندې واورید، د کابل په نننیو ځانمرګو حملو کې د ازادي راډیو درې خبریالان وژل شوي دي. په دغو کې یو عباد الله حنانزی و، هغه نوی واده کړی و او د ازادي راډیو سره په کابل کې کار کوي. تاسو ته د هغه غږ وړاندې کوو.
د افغانستان د مقدس خاورې د دفاع ملي کاروان تر نامه لاندې د کابل ښار په عیدګاه جومات کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه لسګونه افغانان سره راغونډ شوي وو او د پاکستان ضد شعارونه یې ورکول. مظاهره کوونکو د ډیورنډ کرخه مردوده وبلله او وی ویل چې دغه کرخه هیڅ افغان ته د منلو نه ده. دوی د دغې کرخې په اوږدو کې د پاکستان وروستي خوځښتونه وغندل او د دغه هیواد استخباراتي کړۍ او پوځیانې د افغانانو قاتلان او د تروریزم صادرونکي یاد کړل.
اوریدونکو، د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب اداره وایي په بریدونو کې ټول لس خبریالان وژل شوي دي، چې پکې د فرانس پریس یو خبریال شامر فیزی هم شامل دی. او په دغو کې یو بل د ازادي رادیو خبریال سباون کاکړ هم دی.
د پروان ولایت د دارالعلوم په مدرسې کې د ماین د چادونې له کبله دغه ولایت د علماو شورا رئیس وژل شوی او د یادی مدرسې شپږ تنه زده کوونکي ټپیان شوي دي. د مسؤولو چارواکو په خبره چاودنه د ریموټ کنټرول ماین له کبله رامنځته شوی چې وړاندې د مدرس په دفتر کې ځای پر ځای شوی وو. د پروان ولایت د امنیت قومندان محمد زمان مومزي ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه څرګند نه ده چې دا بمی برید د چا له خوا ترسره شوی دی.
متاسفانه امروز
اوریدونکو، دغه د سباون کاکړ اواز وو. په دغه برید کې نن د ازادي رادیو یو بل خبریال محرم درانی هم وا، هغه لیکوال او جرنالیست وا، په کابل کې زیږیدل وا او د عائشی درانی له خوینځي نه فارغ وو. دا وخت د شریعتو د پوهنځي د دریم کال زده کوونکی وا.
زه چې کله هلته هر درس زکوم رازم بیرته رسنیو کې کار کوم، هغه خپلو هیوادوالو ته خبرونې له لارې وایم، هغوی پوهوم، هغوی ته دا خبرې رسوم. نه دا راته ډیره مهمه ده او غواړم چې یوازې نه دا چې زه یو ژورنالیست اوسم، لیکنې وکړم او د خلکو سر په اړیکو کې اوسم، غواړم یو ښه مبالغه هم اوسم په راتلونکي کې انشاءالله چې وشم کولای د اسلام هغه سپېڅلی دین هغه واقعا چې الله تعالی سره رقم غواړي همغسې خلکو ته وړاندې کړم.
اوریدونکو، افغان چارواکي وایي چې نن سهار لومړی برید په نهم امنیتي هوسه کې وشو، لږه شیبه وروسته بیا بله حمله وشوه. د روغتیا وزارت وایي چې په دغو ځانمرګو حملو کې 9 تنه وژل شوي دي. داعش وسله والې ډلې د دې حملو ذمهواري منلې ده. په دې اړه تاسو ته د افغانستان د امنیتي چارو د یو څېړنکار باري آریس خبرې دروړو.
په لبا د مرغز خه په ډیر تعصب باندې مو دا خبر واورې دي. لومړی هغه کسان ته چې په دې واقع کې شهیدان شوي دي مغفرت غواړو، خدای تعالی دې وبخشي. او هغه کسان چې زخمیان دي شفا یې عاجلو ته غواړو، کورنۍ ته ګډګیره نه ورکو، خدای دې صبر جمیل ورکړي. تر هغه وروسته باید ووایو چې یقینا خاصتا په دغه څه وختونو کې چې حساس دیموکراتیک پړاوونه ترسره کېږي لکه انتخابات او د نوملیکنې بهیر، باید امنیت ته ډېر پاملرنه وسي. خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو هېواد دی چې د تروریزم سره په لومړۍ کرښه کې د جنګ ولاړ دی، او د هغه وشاته ځینې بهرني استخبارات هم عمق باندې لاسونه لري. که تاسو په یاد یې هغه لویه چاودنه چې د زړه وزارت داخله یا جمهوریت چارایي کې وسوله، هم په مرکو کې دا تقاضا وسوه چې باید امنیتي ځواکونه نور هم بیدار شي، نور هم هڅه وهاند وکړي، او دوی باید امنیت د ولس تامین کړي، خاصتا په دغه اوسني بهیر کې یا په دغه اوسني وخت کې. او دغه تر څنګ تقاضا وشوله چې ایالات متحده امریکا د افغانستان سره ستراتیژیک تړون کې دوی باید د دغه سي حمله په مخنیوي کې د استخباراتو په برخه کې پوره همکاري وکړي، لکه څنګه چې نیکولسن د امریکایي قواو کمانډان هم تر هغه وروسته یو بیان ورکړي او په هغه کې وویل چې موږ به پس له دې استخباراتي همکاري د کابل د امنیتي ځواکونو سره کوو. خو دا هغه کومه بیلګه نه ده تر سترګو شوې، دا دې بیا دغه څه واقعیت وسوله. په دې کې یقینا مسؤلیت د امنیتي ځواکونو ډېر زیات دی، باید دا مسؤلیت په غاړه واخلي، او د آینده دپاره نور هم باید هڅه وهانده وکړي. خو بهرني ځواکونه چې په افغانستان کې موجود دي، هغه هم د دغه جګړې په وړاندې چې بین المللي تروریزم دی، بې تفاوته نه باید واوسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نن د شمالي وزیرستان په سفر دی. پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې شاهد خاقان عباسی به د غلام خان بندر د نوې جوړ شوې ټرمینل، میرامشاه بازار او بس ټرمینل پرانسته کوي. د دې ترڅنګ هغه به د قبایلي مشرانو جرګې ته هم وینا کوي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وای چې نن د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د شمالی وزیرستان په دوره دی چې د غلام خان بندر ټرمینل، میرامشاه مارکیټ او میرامشاه بس ټرمینل افتتاح به کوي. چارواکی وای وزیر اعظم سره به د شمالی وزیرستان جرګې مشران هم لیده کاته کوي، او نوموړی به د غلطه قبایلي جرګه ته وینا کړي. شمالی وزیرستان یو مشر ملک اکبر خان وای تش دورې نه، بلکې دولت ته ورسره کړې ژمنې پوره کړې، او دوی نور د غلطه امن او ترقی غواړي.
وزیر اعظم چې کیم ټیم باندې کیم غاته سي عوامه تدریمي تشه ستته دی وزیرستان رنگ دات نه بیا سي دا غوړي چې سي ته هغه کسونه ته د فریاد ورافي عملی چار پچار دو.
بل طرف ته د وزیر اعظم دورې لپاره مقامی خبريالان نه دی ورغختل شوی. د سیمې سینیئر خبريال احسان دا وړوای کلا هم چل وړ پوري چارواکي د غلطه راغلی، نو مقامی خبریالان هلتا نه پرخودل کیږي.
چرته هم د پاکستان اعلی چارواکي یا د بهر دنیا نه د ضرب عذب نه پس یا په ضرب عذب دوران کې راغلی دي کوم مقامی صحافیان دي، دا همیشه نظر انداز کړی شوی دي. دوی ته د مقامی جرنلستانو اهمیت دومره نه لګي، او یا بداوی چې مقامی جرنلستانو نه بعد دوی سپټول غواړي چې هغه به دنیا ته ښکارا شي.
ځای خلک وای په کار دا وا چې وزیر اعظم د ولس سره لیده کاته کړی وي، او ولسی اجتماع ته یې نه کړی وا. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
ټولنه او سختریزی. پونیز خبرونه ټولنه او سختریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
شدت پسندی کی کوم دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل کوي.
د خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجه اوریدای شي.
اوریدونکو په کوټه کې 13 شپه د ناساګند وسوالو په ډزو کې درې کسان وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. د بیگانې پیښې او په 13 نیکدو ورځو کې د هټپي وجنو ورته پیښو د کوټې امنیتي وضع یو وار بیا خراب کړی ده. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر هم بیگا خبري اعلان ته ویلي حکومت وایي هغه قوتونه په نخه کړی چې په صوبه کې تاوتریخوالی پیدا کوي. په دې اړه تفصیل د هارون بچان اورو.
بیگا ناڅرګند وسلوالو د کوټې پر جان محمد سرک پر 15 دکانونو ډزې وکړې. درې کسان یې ووژل او درې نور یې زخمیان کړل. زخمیان د کوټې سیول هسپتال ته وړل شول. صوبایي حکومت په هسپتال کې د بیړني حالت اعلان کړی دی او ډاکټران یې د زخمیانو د درملنې لپاره ور بللی دي. د کوټې د پولیسو مشر نصیب الله پریدي ویلي وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته کې بریالي شوي دي. د سرکې تانې پولیسو د ناڅرګندو بریدګرو پر ضد مقدمه درج کړې. پولیسو د بیگانې پیښې په تلا ولا هم څوک نیولی نه دی او نه هم کومې ډلې د پیښې ذمہواري منلې ده. په کوټه کې د شنبه پر ورځ هم ناڅرګندو وسلوالو پر جمال الدین افغاني سرک په ډزو کې 2000 سوداګر ووژل. پولیسو ویلي دا د هدفي وژنې پیښه وه. د هزاره قبیلې یو شمېر مېرمنو د دغو هدفي وژنو پر ضد له پرون یعنې اتوار ورځې راهیسې د کوټې د پرس کلب ودانۍ مخې ته احتجاج او بوک هړتال پیل کړی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی پرون ماښام د هزاره مېرمنو احتجاجي کیمپ ته ورغلو خو هغوی د بوک هړتال ختمولو د نوموړي غوښتنه ونه منله. سرفراز بوکټی وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل ځینې قوتونه غواړي په بلوچستان کې د خلکو او قومونو ترمنځ کرکه پیدا کړي خو نوموړي ډاډ وخوت چې حکومت به د ولس په مرسته دغه هڅې ناکامه کړي. د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر له دې بیگانې ډاډګرنې شاوخوا 2 ساعته وروسته د کوټې پر جان محمد سرک د وسلوالو په ډزو کې 2 کسان ووژل شول.
د مشال ریډیو د سیشنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو اوریدونکو په سواد کې د پوځي عملیات وروسته په سلګونه خلک لا هم لا درک دي او په لومړي ځل د 200 زیات داسې خزي د پښتون اشغورن غورزنګ پرونی جلسې ته ورغلي وي چې وایي د دوی د کور ازینی وګړي د پاکستان د امنیتي ادارو سره په بند کې دي چې نه هم ورسره دوی ملاوي دي شي او نه دغه لا درک کسان عدالتونو ته وړاندې کیږي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبريال راکوي.
په سواد کې د پښتون تحفظ موومنت تر سوري لاندې جلسه کې د سیمې په سلګونو داسې خزي او سړي موجود ول چې وطنو کې د بې درکه شوي خلکو عکسونه نیولي ول. په دغه کې د کابل سیمې سره تعلق لرونکي بیبي مریم وایي
زله ته جوړه ما ته سره به چې زما جوړه دا یو څه شي وي دي زما د خېګي به چې زما نه د په اته کال د دی وشو اته کال په درې نیم کال بعد د دې ملاقات شوه ده او د اوسه پوری دا اوس دویم کال دی د ملاقات نه دی شي په درې نیم کال ملاقات را کو دا درې کال بس لاړو رالو ملاقات پې راته وي او دروځي بي ګنا دي دروځي بي ګنا دي.
دوی زیاتوي چې د خپل خبرګو زامنو را خوشی کېدو لپاره می ډیر کوششونه کړي ولی سمون نه خوري.
اسلام آباد ته تللی یو جلسو لتللی یو کیس یو داخل کړی دی هغه زمنګ نه په ظلم بیا واپس کړی دی چې منګلې سزا را کړی ده مالې په خپل سزا را کړی زه 15 ورځې کیم تر اوستی ما غی کی نه ولین د سحر نه د ماخام پورې ماخام بشو یزې سبب بیا راشي زب بیا روانه شم دقې پلار دې دا بوډا زب سحر بیا را لوي سحر به بیا راشي جواب به وک بیا په پولو ناسو ایسوک په نراواته وګی تګی به منزور او جب یو نیولی و منګ بناسو چې ماخام بشو یزې سحر به بیا راشي.
یو بل 50 کلن مشره خزوی چې د ویرینا چاته ویلې هم نشو دغه جلسې ته پدې تم راغلیم چې زویراله راپری دي
نو می بابونه او د زوینو می داخې زره خاون نو می خانه
او دا لسم کال شروع ده باغ دیر دغه کې د کلاکوس کلاډان نه وړه ده او دغه ده د کوس کلاډان نه وړه ده یو دوی لونه وي افو مې شروست زوی شوه ده هغه در اوسه مې ګوري ده جوړانه ده خو تر ناشته وړي کوم نه کړي او د خدا په سره به نور چار مرکل مو غدا مرکل مو دغه ده دغه
د سواد په کابل ګراوند کې په سلګونو داسې ښځې موجود وي چې څوک نه څوک د کلونو راسي د سواد په حالاتو کې لا درک دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د مازیګر 5 بجې شوې دي. لن خبرونه د عبدالحی کاکړ ناورو.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کابل ښار په نننی 2 جنوري کې بریدونکي د وژل شو کسانو شمیر 9 بشته رسیدلی دي او 9 ژوبل دي. د دې وزارت په اند وایي د مجروح مشال ریډیو ټول چې د شمیرې له ختمې نه دي. د افغانستان خبریالان خود د ټوپ ټولې نیولې په برید کې نه خبریالان وژل شوي چې پکې د ازادي راډیو خبریالان عبادالله حنانزای، محرم دورانی او سباون کاکړ هم شامل دي. د برید ذمواري د عیش وسلو ډلې منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم د نن د شمالي وزیرستان په سفر دی. پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي شاهد خاقان عباسی به د غلام خان بندر، د ټرمینل میرامشاه بازار او بس ټرمینل پرانیست کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د سوات په کابل ګراوند کې جلسه کړې چې پکې د سوات تر څنګ د هېواد له بېلابېلو سیمو په زرګونو خلکو ګډون وکړ. په دې جلسه کې د سوات په سلګونو هغو ماشومانو، میرمنو او بوډاګانو هم ګډون کړی چې کورنۍ غړي یې دا راکتل شوي دي. په کابل کې د امریکا سفیر پرون اعلان وکړ چې هېواد یې په افغانستان کې د بشر دوستانه هڅو لپاره 10 میلیونه ډالر مرسته کوي. جان باس دا مالي مرسته د امریکا په سفارت کې د انځورونو یو نندارتون ته په وینا کې اعلان کړه. امریکا مشال ریډیو ته پخلی کړی چې واشنگتن یوکرین ته جیویلین نومي ټانک ضد توغندي سپارلی دي. د امریکا خارجه وزارت یو چارواکي نن د مشال ریډیو انګریزي څانګې د پوښتنې په جواب کې چې جیویلین نومي توغندي وار له مخه حواله شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې هیله د ازبکستان د ورځني رسمي سفر پیل کړی چې له هغې سره اړیکې او کاروباري راکړه ورکړه پیاوړی کړي. ښاغلی اردوغان د یکشنبې په شپه تاشکند ته ورسېد. د ازبکستان او ترکیې ترمنځ په اقتصادي غونډو کې به ګډون کوي او د شام سرکاري رسنۍ وایي د هېواد په شمال کې د یکشنبې په پاس په سوي توغندي برید کې شپږ ژوست حکومت پلاو جنګیالي چې زیاتره یې ایرانیان دي وژل شوي دي. د شام خبري اژانس سنا نن د یو پوځي سرجن له قوله ویلي چې د حلب او حما مختلف ځایونه د ده په وینا د نوي تیري له مخې د دښمن توغندیو په نښه کړي دي.
او اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداريو ترازو چې مهمه برخي زمو همکار هارون باچا تاسو ته وړاندې کوي.
له پاکستانه په انګریزي ژبه د خبرېدونکو ډان ورسپانې ادارې وایي ټاکل شوې دراتلونکو مه میاشتې له 2 څخه د پاکستان په پارلمان کې د مسلم لیگ نون حکومت لخوا په وړاندې کړل شوی بجټ بحث پیل شي. د بودیجې منظورولو ترڅنګ د پاکستان اوسنی پارلمان د هیواد د عبوري وزیر اعظم د ټاکنې مهم کار هم باید ترسره کړي. اداریا وایي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د هیواد اپوزیشن ګوندونو ته ویلي چې پارلمان ته راشي او د حکومت پر بجټ، د حکومتي ادارو پر کارکردګۍ او همداراز اقتصادي پالیسیو خبرې وکړي. د اداري تر مخه د پاکستان دوه لوی اپوزیشن ګوندونو پیپلز ګوند او تحریک انصاف پریکړه کړې چې د بجټ سیشن د بایکاټ پر ځای به اسمبلی ته ځي او په بحث کې به برخه اخلي. د دې ګوندونو مشرانو البته د مسلم لیگ نون حکومت بجټ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دغه ګوند د کمپاین د یوې وسیلې په توګه یاد کړي. د دوی په خبره د حکومت بجټ دا توان نه لري چې هیواد لشته اقتصادي ستونزو بهر ته وباسي، خو اداریه زیاتوي که حکومتي او اپوزیشن ګوندونه د خپلو ګوندي ګټو پر ځای د هیواد هغو ته لومړیتوب ورکړي نو تمه کېدای شي چې پر بجټ کېدونکې د دوی خبرې ښې نتیجې ورکړي. بلخو علي اسلام آباد په اردو ژبه خبرېدونکي ایکسپریس ټریبیون رسپانې په خپل اداریه کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هزارګانو د هدفي وژنو موضوع راخسته. د اداري په وینا په تیره یوه هفته کې د هزاره منګول قبیلې پر وګړو درې وسلوال بریدونه وشول. د دې قبیلې خلکو د دوی د وژنو پر ضد په احتجاجونو لاس پورې کړي. اداریه کاږي په کوټه کې د خلکو د وژنې تر هرې پیښې وروسته وسلوال په اسانۍ سره په تیښته کې بریالي شي. په اداریا کې راغلي د هزارګانو ترڅنګ کوټه میشتي عیسایان هم وخت په وخت په نخه او وژل کیږي. اداریا زیاتوي داسې معلومیږي چې د بلوچستان حکومت د کوټې د مذهبي لګښتونو د امنیت ساتنې په چاره کې ناکامه شوی دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. اوریدونکو، د پاکستان هوایي ځواک ته دغه هیواد زړې معراج جنگي الوتکې مرمت کړي او د استعمال جوګه کړي دي. فرانس پریس اجانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی. بلخوا ټایمز آف انډیا بیا وایي چې چین او هند سره سلا شوي دي چې په افغانستان کې په ګډه پر اقتصادي منصوبه کار کوي. دغه دواړو مقالو مهمې برخې زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه اورو.
فرانس پریس خبری اجان په سر کې لیکي چې له اسلام آباد سره نږدې په کامرا کمپلیکس کې د میراج روز یو په نوم جنگي الوتکه د تندر په شان شور کې الوت کوي او د هغه الوتکه ته چې نوره بیکاره شوی وه خو د پاکستان هوایي ځواکونو له سره جوړه کړه او د استعمال قابله کړه. اجانس وایي 50 کال وړاندې پاکستان میراج جنگي الوتکه اخیستې وې چې اوس یې سمې کړې دي، مرمت یې ورکړې دي او پکې پرمختللې ټکنالوژي استعمال کړې ده چې دا رنګه د جنگ قابله سي. فرانس پریس اجانس زیاتوي چې د دې لپاره د ډېرې پرمختللې ټکنالوژي د استعمال هغه تخنیکونه استعمال کړل شوی دي چې هغه د هغو طریقو څخه هم خطرناک دي چې له مخې د امریکا هغه پخوانی موټران جوړ شوی وو چې د کیوبا په پلازمینه هوانا کې چلیږي. په کامرا کې د میراج الوتکو د بیا جوړولو د کارخانې مرستیال مشر ایر کمډور سلمان محمد فاروقی اجانس ته ویلي چې پاکستان اوس دومره تکړه شوی چې ماهرین یې د دې قابل شوی دي چې هر قسم پرمختللی سیستم په زړو میراج الوتکو کې زم یا یو ځای کړي. پاکستان په خپل جنگي بیړۍ کې د تنوع پیدا کولو لپاره د 1960 لسیزې په پای کې په لومړي ځل میراج الوتکه اخیستې وي چې په کې زیاتره امریکایي ساخت وي. په دې کې اف 144 سټار فایټرز، ټي 37 ټویټي برډز او اف شپږاتیا سابرس نومي الوتکې وي. بلخوا د ټایمز آف انډیا لیکي چې د چین مشر شي چینګ پینګ او هندي وزیر اعظم نریندر مودي په غیر رسمي لیدنه کې دواړه هیوادونه په افغانستان کې پر یوه اقتصادي منصوبه باندې په ګډه په کار کولو سره سلا شوي دي. ورځپاڼه وایي دا یو داسې ګام دی چې کېدای شي په ممکنه توګه پاکستان ځکه پریشان کړي چې اسلام آباد سخت محنت کړي چې هند د سیمې له چارو بهر وساتي. ورځپاڼه زیاتوي چې یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې هند او چین په منصوبه کې ګډېدو پر چارو بحث کړی دی او په دې اړه پر نور تفصیل به له سفارتي لارې خبري کیږي. ټایمز آف انډیا وایي چې د چین او هند په افغانستان کې په ګډه کار کول یو ډیر لوی ګام دی. ورځپاڼه وایي چې په دې اړه به د پاکستان غبرګون په داسې حال کې له نږدې څارل کیږي چې اسلام آباد له چین سره په خبرو بوخت دی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه افغانستان ته هم وغځول سي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په جلال آباد ښار کې له پرونې چاودنې وروسته افغان ولسمشر د رای ورکونکو د نوم لیکنې د مرکزونو لپاره د اضافي امنیتي تدابیرو د ټینګولو امر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن په ټول هیواد کې د امنیتي ستونزو له کبله د رای ورکونکو د نوم لیکنې د پس بهیر له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل ناور.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښودلی چې که د نوم لیکنې بهیر په اوسني سرعت سره دوام وکړي دا احتمال شته چې له 3 میلیونو لږ کسان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د انتخاباتو مسؤول چارواکي هیله لري چې د جون د میاشتې تر نیمایي پورې به د رایې ورکولو په شرایطو برابر شاوخوا 14 میلیونه افغانان د ټول هیواد په کچه د رایې ورکولو په څه باندې 2000 مرکزونو کې د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان شفی جلالی فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي دي چې کمیسیون د رای ورکولو په پروسه کې د لږو خلکو د ګډون له کبله اندېښنه لري او ځکه یې په یو شمیر ولایتونو کې د حواله لارې د تبلیغاتي پاڼو د خپراوي په ګډون د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو هڅې پیل کړي دي. څو ورځې مخکې چارواکو د جماعتونو له امامانو څخه غوښتي وو چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلک د رای ورکولو لپاره نوم لیکنې ته وهڅوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شنبې تر ورځې پورې شاوخوا 6.5 لک کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي دي. د نوم لیکنې اکثر مرکزونه په ښوونځیو او جماعتونو کې جوړ شوي دي او دې مسلې خلک خورا زیات اندېښمن کړي. د تیر یک شنبه په ورځ د کابل د دشت برچی سیمې په یو ښوونځي کې چې د رایه ورکولو مرکز پکې و په یوه انتحاري حمله کې 60 کسان مړه او نږدې 130 نور ټپیان شول او پرون غرمه د جلال آباد ښار په څلرمه ناحیه کې یو جومات ته نږدې په زرنج موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي بم چاودنې 6 کسان ټپیان کړل. د دې پیښې وروسته جمهوري ریاست په یوه خبر پاڼه کې دا د هیواد د دښمنانو کار وباله خو ټینګار یې وکړ چې دا به په انتخاباتو کې د خلکو پر حضور او ګډون هیڅ راز منفي اغیز ونه لري، بلکې برعکس افغانان به په لیوالتیا سره د نوملیکنې مرکزونو ته ځي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال وویل چې د جلال آباد له چاودنې وروسته ولسمشر امنیتي چارواکو ته امر وکړ چې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو لپاره اضافي امنیتي تدابیر ونیسي.
تخنیکی پروسه د ټاکنو د کمیسیون دنده ده او امنیت د افغانستان د حکومت دنده ده. د افغانستان حکومت په ټولو امنیتي او دفاعي قواوو باندې سر سره دی چې د هیواد په کچه باندې د نوملیکنې د مراکزو امنیت وساتي.
د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د تلې یا میزان د میاشتې په 28مه نیټه په پام کې دي. په دې انتخاباتو کې د نوملیکنې بهیر د وري په 25مه نیټه په داسې حال کې پیل شو چې وسلوالو طالبانو د جګړې په نوي فصل کې د خپلو حملو د زیاتولو ګواښ کړی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، پینزل ازرا 385 او پینزل ازرا 255.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو د بلوچستان شیعه کانفرنس نومي ټولنې په غوښتنه پرون په کوټه کې د شیعهګانو د هدفي وجنو پر ضد ګڼو کسانو احتجاج وکړو. د مظاهرچیانو مشران وایي په تیرو نږدو وختونو کې د دوی زرګونه خلک وژل شوي او مزر کړل شوي دي. دوی د پاکستان له ریاسته وغوښتل چې پر شیعهګانو د برید کوونکو پر ضد عملیات او په ترڅ کې د دوی امنیت خوندي کړي. په دې اړه تفصیل د هارون بچان اورو.
شیعه مظاهرچیانو پرون مازیګر د کوټې پر علمدار سړک احتجاجي غونډه وکړه او پکې د پاکستان له ریاست وغوښتل چې نور په یاد خار کې د شیعه مسلکه کسانو وژنې ودروي. د بلوچستان شیعه کانفرنس نومې ټولنې مشر داود آغا مشال رادیو ته وویل د دوی په غوښتنه په کوټه کې د فعال یو شمېر سیاسي او مذهبي ډلو غړو د دوی په احتجاج کې ګډون ورسره وکړ. د نوموړي په خبره وسلوالو د دوی زرګونه خلک وژلي او کورونه یې ورتبا کړي دي.
مشکل ور کړی ولز د اقتصاد تقریبا راغلی دی. سیاسي او مذهبي جماعتانه دغه ټول راغلی دی. بس موږ جنې دو تحفظ دو دهشتګردي ختم کړو. بس درې دغه وو ازال اندار ور ډکه دی. شزانه دی، بچیان دی، ماشومان دی، لوی دی، بچان دی. 2000 کسان تر اوسه پر شهید شوی دی. د درې درې نیم زر کسان چې دی اپاهش دی. اوه زر خاندانونه تباه او برباد دی.
په کوټه کې د شیعهګانو د هدفي وژنې په وروستۍ پیښه کې چې د شنبه پر ورځ وشوه 2000 سوداګر ووژل شول. د کوټې د پرونی احتجاجي غونډې یو بل ګډونوال بوستان کیشتمن د شیعهګانو د وژنو پړه د بلوچستان پر صوبایي حکومت واچوله. د ده په وینا د صوبایي حکومت د دوی د امنیت ساتنې په چاره کې په بشپړه توګه ناکامه شوی.
حکومت خودونه حکومت نسته. موږ دا نظر نه لرو کې دا ماته انصاف ورکړ. نن سبا چې اداران کې په کوټه کې دونه شهید کړی دی، د ذمہ دار صوبایي حکومت دی. په کوټه کې نن سبا اگر سره معلومیږي کې الټا حکومت دی، بجټ پاس وکړه، خپل کرپشن وکړه، بس دې د کوشش دی. موږ دیمان نن سبا چې د خپل پر ریاست سره دی. ریاست ماته امنمان ورکه، کریک ډاون په دهشتګردان سره وکړه.
د بلوچستان حکومت په تیرو وختونو کې په هغه صوبه کې د میشتو شیعهګانو له مشرانو سره په لیدنو کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې امنیت به ساتي. خو د بلوچستان شیعه کانفرنس ټولنې مشر داود آغا وایي دوی په دې نتیجه رسیدلي چې یوازې د پاکستان پوځ د دوی د حفاظت ضمانت ورکولی شي او که یې ور نه کړي دوی به خپل فریاد د ملګرو ملتونو په شمول نړیوالو ادارو ته ورسوي.
مشتمن ورکه نه ورکه نه ورکه موږ خپل متحده لخواله زو خپل مقدمه چې د اسلام آباد زو کوم انسان دوست تنظیمان دي دی لزو وی موږ کوم تر شل کار ته دا نه انصافی را روان دي. ډیره مایوسی ده. افاج پاکستان موږ ته دا ګارانټي ورکي. موږ زاره خلق ته پرو تحفظ ورکه خو ټیک ده نه ټیک. احتجاج کو پرمن موږ ته ډوډۍ نه دی پکار، موږ ته نوکرې نه دی پکار، موږ ته مکان نه دی پکار، موږ ته یو شی پکار دی. را تحفظ
بل پلو د یک شنبه پر ورځ لسګونه هزارګانو چې زیاتره خځې او ماشومان ول د دوی د وژنو پر ضد د کوټې د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاجي پرلت وواهه. دوی د غوښتنو تر پوره کېدو پورې د نه خوړلو هوټ وکړ.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي حکومت ویلي چې پاکستان دې د مذهبي ازادۍ په برخه کې د زیاتو اندېښمنو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی شي. امریکایي حکومت د 2018 کال په راپور کې ویلي چې پاکستان مذهبي لږکیو ته په خوندیتوب ورکولو کې پاتې راغلی دی. بلخوا د مذهبي لږکیو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي د نامنۍ او توپیري چلند له وجې ګڼ اقلیتونه نورو سیمو او هیوادونو ته په کډه کولو مجبورې دي. تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي حکومت په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د پاکستان حکومت د مذهبي لږکیو په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی. د ادارې د 2018 کال په رپورت کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د هندوانو، عیسویانو او شیاګانو په ګډون مذهبي اقلیتونه د بریدونو او سختدریزه ډلو له توپیري چلند سره مخ دي. په کوټه کې د مذهبي ډلې شیا کانفرنس مشر داود آغا وایي مذهبي لږکي د پاکستان وګړي دي، خو حکومت ورته د ژوند حق نه دی ورکړی.
نو اوس په پاکستان کې نه کرسچن کمیونټي خپل دغه مذهبي ازادي تیر کولی سي، نه هندو، نه په مسلمانان کې چې کومه شیعه فرقه دي هغه ته هم چې دی هغه په مذهبي ازادي نه ده چې خپل دغه تور طریقه باندې خپل مذهبي رسومات ادا کړي.
داود آغا وایي په بلوچستان کې د شیعهګانو لپاره د 2014 کال وروسته حالات ډیر خراب شوي دي چې له وجې شاوخوا 100,000 شیعهګان له بلوچستانه د پاکستان نورو سیمو ته کډه شوي دي. د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي کمیشن ویلي پاکستان دې د مذهبي ازادۍ په برخه کې د زیاتو تشویشناکو هیوادونو په فهرست کې شامل کړل شي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د سند څانګې مشر اسد بټ وایي مذهب ته د سپکاوي تورونه د تاوان لپاره تختونې په زوره مذهب بدلول او ودونه او د ناسمو کارونو لپاره کارول هغه لوی لاملونه دي چې له وجې د مذهبي لږکیو ډېرې کورنۍ د پاکستان دننه یا نورو هیوادونو ته کډه شوې دي.
ستانه خواوشا سلور زره هندو کورنۍ سند ته اکړه شوی وي. دغه سه په 13-15 کلونو کې له سند د هندوانو 200 کورنۍ سم دوړاندې د هند جودپور ته کړه شوی دي. له 1300 زیات کسان دلی ته تللی دي. د خلکو ته یو مشکل دا هم چې هند ته لاړ شي نو پولیس ته شناختی اسناد واخلي او بیا چې هلته د شهریت اخیستو لپاره عدالت ته ورشي نو د اسنادو د نشټوالي له وجې ځانونه پاکستانی نشي ثابتولی، نو بیا نه پاکستان ته بیرته راتلی شي او نه په هند کې پاتې کېدی شي.
سم دوړاندې د سند حکومت په زوره د مذهب بدلولو ودونو ضد قانون منصور کړی و، خو د مذهبي ګوندونو اعتراضات وروسته بیرته ختم کړل شو. اسد بټ وایي په زوره د مذهب بدلولو ودونو پیښې د اسلام بدنامولو لپاره کیږي.
په سند کې هندوانې جنکۍ په بانو را وغوښتلې شي او یا یې وتښتوي، بیا ورله مذهب بدل کړي او واده ورسره وکړي. دا جنکۍ د داسې کسانو لاسو ته ورشي چې نه پولیس او نه بل څوک ورته رسېدی شي. تختونکې ډلې اکثره د 1400 یا 1400 کلونو جنکۍ بوزي. زه په دې نه پوهېږم چې د طاقت ذریعه خو اکثر سړی یا هلک وي، نو دوی بیا د ځوانو جنکو استعمال ولې کوي؟ دا ډلې د مذهب پروا هم نه کوي، بس خپل شیطانت ته ګوري.
د مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي حکومت وایي پاکستان په 2018 کال کې د کرکې ډک تقریرونو مخنیوي او په تعلیمي نصاب کې بدلون نه دی کړی. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر کبلایاس په دې اړه وایي
زموږ چې کوم تعلیمي منهج او نصاب دی پاغي کې پکار دا دي چې موږ د ماشوموالي نه بچو ته همدا وښیو چې د یو بل احترام او د یو بل فکر ازادي ده، د دې احترام پکار دی. او اسلام هم همیشه د فکر ازادي ورکړې ده خصوصي دایره کې چې زموږ کوم اساسیات دي لکه د الله پاک یووالی یا د انبیا احترام. د دې ټولو خبرو سره د تعبیر په حوالہ مکمل اختیار دی او صحابه کرام او زموږ مشرانو بزرګانو همیشه دا اختیار کړی.
د مذهبي چارو بیلابیلو عقیدو ترمنځ د همغږۍ وزیر مملکت پیر حسنات شاه د خالی پورس مشال ویډیو ته ویلي وو د ټولو لږکیو لپاره یو شورا جوړه کړې ده چې دا شان دغې مسئلې هوارې کړل شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو نن په ډیر اسماعیل خان کې د هغو لوبغاړو لپاره یو پروګرام وشو کوم چې په لاهور کې د نخو وشتونکو مقابله ګټلې وه. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا سیلاب محسود را کوي.
نن گئی جمال دے ڈیر اسماعیل خان پاک نواز پارک سے دے دمتنو او مسعود قبائلیانو پیوے غنڈے سے آغا درے قبائلیون نواب خان دمتنائی بازار خیل احمد خان دمتنائی او انیل زیب خان مسعود تا زبردست مرشکائی ورکڑائی سا چکومو دے پنجاب پنڈغولی لاہور سے دے نقش وشتلو پا مقابلے سے گولڈ سلور او براؤن میڈلونو اول دویم او دریم ایوارڈونا گٹلی راوڑی دی پداغا مقابلے سے ٹول چمرا نقشہ وشتون کیو برخا واخص تھا او دے وزیرستان دے نقشہ وشتون کیو داغا بریا او گٹا تھا دے دگی ٹیم کیپتان حاجی ملک نواب خان دم تونا ہے پس نظر کسی واروائی زنے
دے ٹول پاکستان یو مقابلہ الحمدللہ وزیرستان پنم ماندی دی پشتون پنم ماندی وطانی مسود پنم ماندی مراو گٹلا پدے کے اونیم سوا کسانو برخا واخص تل پاگے کے نانم شاملو مردانم شاملو مشمانم شاملو جنکی اوڑ کی مول ډیر الحمدللہ پدغه کیسه خوشحالی حکومت نه پاکستان نه چې دوی لکثرنګ چې مشته په نقشې وشتلو کې مهارت رازدا کوي لاس په کار د چې دوی قبایلو مشمانو یا ځوانانو ته کتابو کا قلم پلاس کې ورکی د رد و بدو خبرو نه راوچي
غونډک شه موجود یو بل سپنجیر آئے حاجی ندیم خان دم تونای د نقشې وشتلو د غبر یاد د وزیرستان د قبایلانو د پارا د ویار زیرای بولی
دا د نقشې په وستلو کې کوم فرست سیکنډ او ثرد ډیویژن کوم د وتانو او مسودو غټل دي په دې باندې ز ټول قوم ته او بیا خاص کر ټول وزیرستان ته مبارکي ورکوم او په دې ډیر فخر محسوسوم چې وزیرستان دا ټرافي په خپل نام باندې کړل او موږ د حکومت جدا امید کوو چې با لیان صدان منا اپورچونټي ورکي او دوی اساس معمر مې دي ختم شي موږ کې ټیلنټ ډیر زیات خو لیکن دا سمسال موږ ته موقع نه درسته کړسوی
د ګولډ میډل اولی نای غټون کای نواب خان دم تړای بازار خیل د ایوارډ گٹلو پلا خوشی پدار رنگ جواتوی
دیر جات بے حد خوشحالیم دمر خوشحالیم سی دماغ پی یاد سر پما دغی خوشحالی ندر آغلی پل کوم اول دیر زرشد دی پاٹا پشتانا چی دا سی خلق ستا سی نشلا سی راو داری جی دی خپل مورنی خاوری دی پابا مرز دی مرز تلارو و نکون کری دا لکا وسند سی پلاور شی وکرلا دلت خوما نشخ خو ویشتلا او نور دی پاس دی ملک مو دی مرز تلارو نکو کری دا غشو کرا سرستا
دی اطلس کلن جنی احمد خان دم تونی چکم دے سلور میڈل دویام انعام گٹلائی دائے خبر ہاں وار وائے
مرز تلی ولا اور تھا چکم نشان مر ہوئے ساول نمبر میں پلار آ گئے دوم نمبر زور آگ لما دا ولنے مقابلہ ہوا سی حکومت مرز دی پارا جوڑا کڑے ہوا دی پاٹا دی پارا ٹول پاکستان دی پارا مر و گٹلا دی پاٹا خلگو بلکہ دا تحصیل توی خلو و گٹلا مر پدا ڈیر خواشی چنور دا سی مقابلے راسی کا خدای کول مختب پشیزو
دا دے ہاں یادوی چداغا نقشہ وشتون کیو تا پٹانک شے دے سولی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ او پسولی وزیرستان گومل ڈیم کشے دے امنیتی فورسز چارواکیو لطرفا دے گوشو گوشو تقریبونو دل منزلو بندوبست ہاں شوائی دائی سیلاب محسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پیښور د بورډ بازار یو شمیر ریسټورانټونو ته خلک ورځي چې د افغانانو روایتي خواړه منتو اخري د بورډ بازار سیمو سیدونکو وایي منتو یې د خوښي خوراک دی د ریسټورانونو مالکان دا هم وایي د دوی د منتو کیسې حتی تر راولپنډۍ او لاهور را رسیدلې دي په دې اړه تفصیل زموږ د همکار هارون باچان اورو
د پیښور په بازارونو کې د افغانستان د نورو مشهورو خوړو لکه کابلی پلاو او داسې نورو ترڅنګ منتو هم د خلکو د خوښي خوراک بدل کیږي د بورډ بازار په یو شمیر رستورانونو کې د منتو خوړو ته خلک ورځي منتو له میده دوړې څخه جوړیږي او په یو مخصوص دیګي کې د ګرم اوبو په دم سره پخول کیږي. د منتو په اوړو کې د غوښې قیمه او مصالې او بیا د پاسه پرې چڼه، ماسته، زیره او ځانګړې سره چکنی اچول کیږي. په رستوران کې خلکو تله منتو سره د الوګانو چپس او سلاد هم ورکول کیږي. په بورډ بازار کې مو د منتو په اړه له یو افغان زده کوونکي طارق سره خبرې وکړې. دی وایي منتو د افغانانو د میلمستیا یو مهم خواړه دي چې ډېر په محنت سره پخیږي او خوند یې هم زیات وي.
منتو افغانستان کې کابلیان چې کوم دي بیا خوراکو وخت تیرې دو سره دوی چې څونه نورې علاقو ته تلل هغه علاقو کې دوی د پخول خلکو خوښ کو. دې هم ذایقه ښه هم مشهور دی. ډېر خاص موقع باندې منتو تیاریږي ځکه خلک ډېر خوښوي. موږ افغانان چې زیات وخت غټ غټ مېلمانه کو خپل خپلوانو ته تر زمون ته چکینو یو وخت لکه هفته کې یا میاشت کې منتو تیارو. څنګه چې پاکستان کې بریانی مشهور خوراک دی همداسې افغانستان کې مشهور خوراک د منتو دی، قابلي پلو دی، دا ازبکی پلو دی. مونږ چې کوم کلاس فیلو دی هغه ته مونږ تیارو. کله یو نیم پروګرام کو مونږ راغواړو.
د سوابا یو ځوان جلال خان چې په پېښور کې ژوند کوي وایي اکثره وخت منتو خوړلو ته زړه کیږي او له ملګرو سره د بورډ بازار مخه کوي. د زیاتوي کې افغانان له پېښور ولاړل نو دوی به په خپلو ورونو او منتو دواړو پسې خفوي.
مازیګری کې د ملګرو سره چکر شو دا دی په دې دوړه کې بندوي دم پوخ سره پخوي. دې کې دی کې مې استعمالي او ورکی غټ دال وی چټنی په د پاستا چي او مستې په د پاستا چي نو مزه ورکی خلکو لچ خوري. ډیر خوراکونه د افغانانو دي چې مزه ورکی پاکستانانو ته. نو کدی لړ خوراکونه بم لړ چې پکار د دین زی زګه زمون رونه دي.
په بورډ بازار کې د یو رستوران مالک عبد الله وایي په خوارا ایسي دغلته منتو او نور افغاني خوړه خرڅوي. د زیاتوي د لاس د منتو کیسې حتی تر راول پندای او اسلام آباد رسیدلی.
1999 نه جوړ شو زمون سٹارټ اخیسته تر اوسه پورې کار کوي. یو قابلیت ده، یو د ازبکی روډۍ ده او یو د منتو ده. دلته چې موږ څو خوراکو کې بیا څوک د پینډۍ نه لاهور نه اسلام آباد نه لنډی کوتل نه خلک موږ ته راځي پیک نه مړه نوړي دلته خوراک هم پیږي. بس دې طریقه صرف دا چې اما قیمه ده، پیاز ده، دنیا ده، زیره ده، ګرمه مصاله ده، د خپل مصاله مخکې زموږ والد صاحب کول اوس موږ سٹارټ اخیسته دي. کراچۍ د پېښور بیرانی ده دغه د افغانانو دا یو خپل دیش چې برګر دی او منتو دی.
د پاکستان پېښور او یو شمیر نور برخو ته د افغانانو د کډوالۍ له وجې په هغه هیواد کې د دوی بیلابیل خواړه معرفي شوي چې منتوی تر ټولو زیات مشهور بدل کیږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د عبدالحی کاکړ نور.
افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کابل ښار په ننني دوو ځانمرګو بریدونو کې د وژل شوو کسان شمیر 9 رسیدلی دی او 9 شوبل دی. د وزارت ویاند وایي د مجروح ته خبره مشال ریډیو ته وکړه. د افغانستان د خبریالانو خوندیتوب ټولنې ویلي چې په برید کې 9 خبریالان وژل شوي چې پکې د ازادي راډیو خبریالان عبادالله حنانزی، محرم دورانی او سباون کاکړ هم شامل دي. د برید ځمواري د اشوسوال ډلې عملی ده. د پاکستان وزیر اعظم نن د شمالي وزیرستان په سفر دی. پولیټیکل چارواکو مشالې د تویلې چې شاید خاکان عباسی به د غلام خان بندر د نوي جوړ شوي ټرمینل، میرام شاه بازار او بس ټرمینل پرانسته کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د سوات په کابل ګراوند کې جلسه وکړه چې په کې د سوات تر څنګ د هېواد له بېلابېلو سیمو په زرګونو خلکو ګډون وکړ. په دې جلسه کې د سوات په سلګونو هغو ماشومانو، مېرمنو او بوډاګانو هم ګډون کړی چې د کورنۍ غړي یې لا تر اخره دي. په کابل کې د امریکا سفیر پرون اعلان وکړ چې هېواد یې په افغانستان کې د بشر دوستانه هڅو لپاره $10 میلیون مرسته کوي. جان باس د مالي مرسته د امریکا په سفارت کې د انځورونو یو نندارتون ته په وینا کې اعلان کړه. امریکا مشال ریډیو ته پخلی کړی چې واشنگټن یوکرین ته د جبلن نومي ټانک سره توغندې سپارلې دي. د امریکا خارجه وزارت یو چارواکي نن مشال ریډیو انګلیزي څنګه د پښتون په جواب کې وویل چې جبلن نومي توغندې ورله مخه حواله سوي دي. په واشنگټن کې لري ډېر تاو د بحثونه شوی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې مخالفت کړی ویل کېږي چې سپین ماڼۍ د دسمبر په میاشت کې د جبلن توغندې د خرڅلاو منځور ورکړ. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د ازبکستان درې ورځني رسمي سفر په دې هیله پیل کړی چې له خپل هیواد سره اړیکې او کاروباري راکړه ورکړه پیاوړی کړي. ښاغلی اردغان د یک شمې په شپه تاشکند ته ورسېد او د ازبکستان او ترکیې ترمنځ په اقتصادي غونډه کې به ګډون کوي. د شام سرکاري رسنۍ وایي د هیواد په شمال کې د یک شمې په شپه په سوي توغندي برید کې شپږ ویشت حکومت پلاو جنګیالي چې زیاتره ایرانیان دي وژل شوي دي. د شام خبري اژانس سنا نن د یوه پوځي سرچینې له قوله ویلي چې حلب او حماس مختلفو ځایونه د ده په وینا د نوي تیري له مخې د دښمن توغندیو په نښه کړي دي. د شام بشري حکومت د سهار له نن میاشت سازمان ویلي چې داسې پرېښې دا برید اسرائیل کړي دي چې له مځکې پورې د ویشتن توغندیو لیکو یې هم په نښه کړي.
اوریدونکو د نن ورځې د مشال ریډیو پروګرامونه په تیزی ختمیږي. ظفر خنداسه د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ او زموږ تکنیکی همکار روهیله درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخي د خدای پامان او وختونو په خیر.